رو بیرته مثلا موقت او انتقالی دوره مونږ ایجاد کو پسنګ کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم مونږ تاسیسه او چې خوشبختانه دوی کله چې بیرته راغی انتقالی دوره کله چې تاسیس شو دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم تاسیس ک او ایجاد شو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون خوشبختانه چې زموږ په اساسي قانون کې هم په 25 ماده کې په سری شکل باندې البته هم د دې کمیسیون هغه حقوقي ځایګه هم تصویب شو او تثبیت شو او په ځم کې مونږ په سلور اتیا که هم بلا قانون چه ده بشری حقونو ده واکونو دندو او صلاحیتونو قانون و اغا قانون هم تصویب شو چه خوشبختانه اغا قانون ده بشری حقونو خپلواک کمیسیون دندو واکونو او په صلاحیتونو باندې تمرکز کی. ده بشری حقونو خپلواک کمیسیون اصلی مخه او اصلی هدف داده چه مونگ ده بشری حقونو ده رعایت څخه مونږ سره نکو په افغانستان که په دوم قدم که هر هغه څوک چې دوی بشری حقونه نقصي مونږ هغه قضایا ثبتو او مونږ ده بشری حقونو نقص موارد بررسی کوو سیلو او تعقیبو او اړوند ادارات سره مونږ شریکو او بل مونږ په دې مسله باندې هم کار کوو او د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هدف هم دا مونږ سره کم کوي سو چې د بشری حقوق مفاهیم ډیر عام کو په افغانستان کې دي لپاره ځین خلک ځین اوریدونکو شاید داسې فکر وکړي چې د بشری حقوقو یو غربي پدیده ده. کله چې مونږ بشری حق وایو مونږ وایو چې خونه او روزنه یو بشری حق ده، روغتیا حق یو بشری حق ده، مونږ وایو یو ښځه یو ماشوم په هر کلی او باندو او ولسوالۍ کې دوی اوسېږي دوی دا حق لري چې دولت دوی ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي، دوی ته تعلیم تربیه خدمات وړاندې کړي، دوی د واده حق لري، واده یو بشری حق ده، تابعیت یو بشری حق ده. یعنی هدف دا ده چې دا هغه حقونه دي چې یو انسان لري. د همدې لپاره په دې مسایلو باندې مونږ خبرې کوو، د دې لپاره خلق دا پوهاوی ترلاسه کی چې دوی یعنی ځینې حقوق لري چې دولت باید هغه حقوق رعایت کړي او خلق به تاسو دا پوهاوی هم ترلاسه کی، دا معلومات ترلاسه کی چې دوی کوم حقونه لري د قانون پر اساس باندې، د شریعت اسلام پر اساس باندې، چې دوی خپل هغه حقونه وغواړي د خپل پلار نه، د خپل مور نه، د خپل هغه مشر د مشرانو نه، د خپل حکومت نه، د خپل نور هغه کسان چې مسؤلیت لري دوی نه وغواړي چې زه دا حق لرم، زما دا حق بیرته یاد کړي. او بل داده چې زمونږ هدف داده چې بشری حقوق خپلواک کمیسیون چې مونږ ځینې تدابیر باسي تخاص کو تر څو د بشری حقوقو وضعیت په افغانستان کې خسي.
ډیره مننه صدیق صاحب، تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په د 15 کلونو را په دې خوا فعالیت پیل کړی دی. په دغه 15 کلونو کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون عمده اولی لاس راوړنې څه دي؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون عمده لاس راوړنې داده چې مونږ اضافه د 6 میلیون کسانو ته مونږ عامه پوهاوی پروګرامونه ورکړی. یعنی دوی یعنی څلوېښت فیصد د دې کسان ښځینه دي او ماشومان دي چې مونږ دوی سره خبرې کړي چې دوی بشري حقونه څه ده او په کوم قوانین کې تسجیل شوی ده او شریعت څه رقم په هغه حقونو باندې بحث کوي. مونږ ځینې راډیو برنامې اضافه مونږ کوی سو چې زخته ډېر راډیو برنامې مونږ تولید کړی او تلویزیوني برنامې مونږ تولید کړی. اضافه مونږ 3.4 میلیون مجلې مونږ نشر کړی، بروشورونه، دا نور نړیوال اسنادونه او میثاقونه مونږ ځینې قوانین، اساسي قانون مونږ چاپ کړی او خلکو ته په ولسوالیو کې په ولایاتو کې مونږ هغه توضیح کړی. شاوخوا 10,000 شکایتونه زمونږ په کمیسیون کې ثبت شوی، دا شکایتونه رسیدګي شوی او 14,000 یوازې د بشري حقونو نقض موارد ثبت شوي دي زمونږ په کمیسیون کې چې هغه ټوله تعقیب شوی ده او 10,000 یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي هغه بررسي شوی ده او 14,000 مرتبې مونږ د توقیف ځایونو او د نظارت خانې او د محبس څخه مونږ څارنه کړی چې په ترڅ کې اضافه د 6,500 کسان مونږ د هغه نه خلاص کړي دي چې دوی غیر قانوني بندیان شوي دي یا په توقیف خانه کې یا په نظارت خانه کې چې زموږ همکاران تللی، کوم خاص مثلا اتهام دوی باندې وارد نه و، خاصې دوی نیول شوي و، دا کسان خوشي شوي دي او 50 دا شخصي زندانونه د کمیسیون د کارمندانو په واسطه شناسایی شوی ده، هغه تړل شوی ده چې خوشبختانه اوس په افغانستان په سطح شخصي زندانونه نشته. اما مونږ د دې اندېښمن یو چې کیدای سي ځینې اشخاص په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی شخصي زندانونه ولري او زموږ همکاران په دې مسله باندې تحقیق کوي. زه امیدوار یم چې دا هم شتون ونه لري او دوه نوي مونږ د سجمی دا قبرونه مونږ شناسایی کړای چې د جریان په جنگونو کې په افغانستان کې تر سره شوی دی او یا مونږ تحقیقونه تر سره کړی دي چې مونږ د بیلګې په توګه مونږ ویلی شو چې مثلا د بچبازی هغه ملي تحقیق و چې د افغانستان په ساته دا اولین ځل و چې کمیسیون ور باندې بحث وکړه او نور تحقیقونه چې ترسره شوي دي ان دا هغه عمده لاسته راوړنې دي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لري او نور موضوعات دي چې زه نه غواړم چې په هغه جزئیاتو موارد باندې زه هم بحث وکړم.
ډېره مننه صدیقي صاحب. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا مهال کوم عمده او لوی پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي پر اساس باندې او زموږ د دندو واکونه او صلاحیتونو قانون پر اساس باندې یعنې موږ په متداوم شکل باندې په عامه پوهاوی پروګرامونو کې بوخت یو او عامه پوهاوی پروګرامونه تدویرو د افغانستان په ساته. یعنی هر کال موږ اضافه ویلی شو چې اضافه د زر یوازې عامه پوهاوی جلسات لرو چې په هر ولسوالۍ او کلیو کې د ترسره کیږي او مختلف اقشارو سره روزنیز ورکشاپونه دي او روزنیز کانفرنسونه دي چې موږ په دې برخه کې کار کوو. او بل زموږ سارنیز ماموریتونه دي په افغانستان کې چې موږ حداقل روزانه موږ ویلی شو چې 40 نظارتي یا سارنیز ماموریتونه موږ لرو د افغانستان په ساته. یعنی که زموږ همکاران په قندار کې ده که په قندوز کې ده که په مزار شریف کې ده که په فاریاب و جلال آباد و گردیز ښارونو کې یعنی زموږ همکاران حداقل هر ورځ 40 نظارتي ماموریتونه لري چې دوی زیالته د ماشومان وضعیت ګوري او په زم کې د نظارت خانی هغه وضعیت ګوري او توقیف ځایونه ګوري او د محبس وضعیت څخه څارنه کوي او همدارنګه د وړکتونونو روزنتونونو څخه څارنه کوي د مکتبونو څخه څارنه کوي چې هلته وګوري وضعیت څه رقم ده آیا دوی خپل حقونو ته په ښه توګه لاسرسی لري که نه لري که ستونزې دي کوم ستونزې دي مشکلات څه ده چې موږ دا مشکلات هغه مسؤولینو سره شریکه کړو. بل زمونږ د دادخواهي چې موږ ورته وایو یا د حقوق غوښتنې پروګرامونه لرو چې دا پروګرامونه هم د هر ولایت په ساته زمونږ همکاران هلته کمیټې لري خاص پروګرامونه لري چې موږ سره رقم کوو چې د ماشومانو په برخه کې ستونزه څه ده د هر ولایت یا د هر ولسوالۍ په ساته او موږ سره رقم تدابیر ورته ونیسو او کوم اړوند ادارات مکلف ده چې کوم ونه ترسره کی دوی سره موږ همیشه په تماس کیو او خپل جلسات تدویرو د حق غوښتنې یا د دادخواهي پروګرامونه موږ دوی سره نیسو چې موږ سره رقم کوي سو چې د خل د مشکلات موږ په خطو غشناسیو کو او ورته حل لارې پیشنهاد کو د قانون پر اساس باندې اداره تشویق کو چې په هغه بخش کې توجه کی تر څو د خلکو مشکلات حل سی.
صدیق صاحب، تاسو د بشری حقوقو د کمیسیون د فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې په دې برخه کې تاسو عامه پوهاوی خلکو تور کړی دی لمه څخه مو نظارت کړی دی. ستاسو دغه پروګرامونه پر ټولنه باندې څومره تاثیر گذار تمام شوی دی؟
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو کله چې ما مخکې په هغه لاسته راوړل باندې خبرې وکړو تاسو به تر معلوم ده چې اوس په هر کلیو باندې کې کله چې تاسو خلکو سره بحث وکړئ کله چې بشري حقوقو موضوع هلته مطرح شي یا خلک منفي احساسات راښایي یا مثبت احساسات یعنې هدف دا ده چې اوس د بشري حقوقو مفهوم یعنې په یو ملي گفتمان تبدیل شوی. هر چیز چې قانون تصویبیږي اول دوی کوشش کوي چې دوی وایي چې د بشري ارزښتونو سره باید مقایرت ونه لکه چې یو مقرره تصویبیږي دوی وایي چې د بشري حقونو هغه ارزښتونو سره باید مقایرت ونه کله مقایرت هم ولري اتومات هغه موارد اصلاح کیږي. او په ځم کې موږ وینو چې د بیان ازادي ورځ په ورځ لا نور هم تضمینیږي او پراخیږي زموږ په ټولنه کې او د شکنجې قضایا کمه شوې ده په افغانستان کې. په خوځښت ډېر د شکنجې قضایا او اوس هغه قضایا ډېر کم شوې ده او هغه ډېر موږ نقض حقوق بشري موارد چې دننه د دولت په حاکمیت کې درلودل اوس ډېر کم شوې ده. هغه مثبت اغېزې دي چې موږ په ټولنه کې لرو. موږ وینو چې اکثرا قوانین حقوق بشری پر روحیه باندې اصلاح شوی دی او د ښځو حقونه تضمین شوی دی په قوانینو کې د حقوقي لحاظ نه اوس د ښځو او د ماشومانو حقونه تضمین شوی دی او د زندانونو وضعیت ښه شوی دی د پخوا په پرتله. یعنی زموږ نظارتونو یو عمده نتیجه هم دا و چې هلته وضعیت لا نور ښه سي. یعنی اوس موږ غیر قانونی بندیان ډیر کم لرو ډیر یو کم فیصدی کې شتون لري د افغانستان په ساته. موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې لا نور هم کار وسی. یعنی یوازې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلیت هم نه ده، دا د مدني ټولنو رسنیو او نور عام خلکو هم مسؤلیت چې په دې برخه کار وکړي تر څو د خلکو بشري حقونو تضمین شي په افغانستان.
ډیره مننه صدیقي صاحب.
مننه ستاسو هم. مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب یم. د کابل مراد خانی خو به مو حتمی لیدلی وي، یا به مو هم د دغې سیمې د کیسو په اړه اوریدلی وي. دغه سیمه یوه ډیره لرغونې سیمه ده، خو آیا کله مو په مراد خانی کې د ناوې خونه لیدلی او یا مو هم د دغې خونې د جوړښت په اړه له چا اوریدلی؟
دغه کوټه امکان لري چې 200 کلونه مخکې د ډیزاین یا باز شیشه کاری یا ټول رنګامیزی نچرل یا طبیعي ده. دا ګوره دغه رنگونه نه دي
چې بخندیان راتلل. اکثریت دغه کوټه سره چینایان ډېر علاقه ښیي. کله چې بدوی راتلل موږ دې کوټې ته راوستل. دا کوټه به چې ولیدله د ډیکوریشن د خاورې ګلکارۍ پکې شوې ده، راپک یا مندرب چې ورته وایي. بعضې
یو تاریخي د ناوې کوټه ده، ډېر تمیز ساتو. د سیزافت عمر ډېر کسانو پرې دورته منظره دي، ما ډېره خوښېږي چې خاص ډیزاین لري ځان ته.
موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ناوې خونې ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې جبارخیل ته وګ شو.
اوریدونکو، په لرغونی کابل کې یو ډېر پخوانی او مشهور سیمه د مراد خانی په نوم یادېږي او اکثره کابلیانې د مشهورتیا کیسې کوي. کله چې تیمور شاه دورانی له کندهار څخه پلازمینه کابل ته را نقل کړه، د کابل سیند غاړې ته دغه سیمه یې د قزلباش قوم یو مخور مراد خان ته په تحفه کې ورکړه. نوموړي په معمارۍ کې ځانګړی مهارت درلود او د شاهي کورنۍ لپاره یې په دغه برخه کې ډیر کارونه وکړل. کله چې د کابل سیند په غاړه دغه سیمه مراد خان ته ورکړل شوه، د وخت په تیریدا د دغه سیمې نوم مراد خانی شو.